په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبری مجلده چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان اجرایی رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړې. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر میاشتې 20 په پیل کې خبرونه. پولیس مشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي تلویزیون مرکز وکوت. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو وار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له وسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د دې غونډې له پای ته رسېدو سره سم په دې غونډه کې د افغان هیات د خبرو لنډیز لیکلی. ډاکټر عبدالله ویلي چې د پاکستان دوه مخي لوبې او له طالبانو ملاتړ د هغوی د بیا ظهور لپاره زمینه برابره کړه. ښاغلی عبدالله ویلي وسلوال طالبان اوس کمزوري سوي او زموږ د ځواکونو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نهم دور د کاناډا په کوربتوب د دوو ورځو لپاره جوړ سوی و چې له افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي تلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې ورباندې ډلهیز برید سوی وو وکوت. جمهوري ریاست له شمشاد تلویزیون د ولسمشر غنی د لیدنې معلومات او عکسونه پر خپله رسمي ټویټر پاڼه خپره کړي. د ولسمشر په حواله لیکل سوي، نن ماښام شمشاد تلویزیون ته ورغلم او د دغه تلویزیون له کارکوونکو سره مې وکتل. سره له دې چې پر دوی واشانه برید سوی و، خو د خپلې دندې د مخته وړلو لپاره غښتلې اراده لري. افغان ولسمشر د شمشاد تلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پر شمشاد تلویزیون په برید کې 3 کسان وژل سوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو وار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پر سرکڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه ویشتل سوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نسته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې په خاصه توګه له شولتن درې د وروستیو راکټي بریدونو له کبله 2500 کورنۍ وتلي. د شولتن یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لاف کې ګوتیا چیلی د دل پلی کې زما څاروي وشتلی دي، زما کوري و جاړ کله لري، ما شومان می زخمین شوی دي. بس وس مګ راغلی و دی غوا د تاګی ډاک تم پنا راوړ د خپل خپلوانو کا.
که څه هم پرون لیوه ډله بي ځای سو کورونو سره مرسته وس وخو دی له افغان حکومت څخه غوړي چې د پاکستان د راکټي حمله امه خوني سي. تیره اونۍ د کونړ پر څو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګیدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بل مثل عمل امر وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب پیاوړي ځواک یو قومندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه د سپای پاسداران ډلې دا قومندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت یې پر غاړه درلود د پنجشمې په ورځ د عراق پولې ته نږدې په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د ایران دفاع پریس ویبپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره اړیکې لري راپور ورکړی چې خیرالله سمدی لومړی ټپي و، بیا یې سا ورکړه. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وه چې څه باندې 1000 کسان چې په هغوی کې ایرانیان، افغانان او پاکستانیان شامل دي او په سوریه کې د ایران لخوا ګمارل سوي وه وژل سوي دي. د عربي اتحادیې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانۍ شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې په داسې حال کې سره جرګه سول چې د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان او د شیعګانو په رهبرۍ د ایران ترمنځ د لبنان پر سر او په یمن کې د روانې شخړې له کبله کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د عرب لیگ پرونۍ غونډه کې د ایران کړنو ته په اشارې سره وویل د ایران د تاوتریخیانو کړنو په وړاندې هر ډول نرم دریز هغوی د خپلو کړنو دوام ته هڅوي، نو باید د یو بل تر څنګ ودرېږو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وختي د ایران رسنوي ته وویل د سعودي عربستان د رژیم په څیر هیوادونه د نفاق اچونې او اختلافاتو هڅه کوي، خو دوی به له جلاوالي پرته هیڅ ګټه ترلاسه نه کړي. د سوریه دولتي رسنی وی د دغه هوا دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولې دی. سنا خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمل شارګوټي بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. د لبنان المنار تلویزیون هم چې په حزب الله پرې تړلې ویلي چې داعش سختریزو په البو کمل شارګوټي کې ماتې خوړلې ده. د البو کمل شارګوټي په نیولو سره د داعش سختریزي وسلول د سوریې په څو محدودو کلیو او د دشتې په ځینو برخو کې پاتې دي. د ډلې په تیر یوه کال کې د خپل اعلان کړي خلافات زیاتې سیمې د سوریې پوځیانو دغه راز هغو کرد او عرب ځواکونو ته پرېښودې چې امریکایي ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي د داعش اکثرو وسلولو سیمه پرېښي او د البو کمل شرګوټي شاوخوا جګړه روانه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد د بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي.
مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغه پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي.
په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو مقاماتو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاورې ته داخل شوي.
دیار لاسو او دریاتی اون کان را په دی پاچ په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو الته وځ ځای په ځای دی. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوا یو سانتی هم د ډیورن کرخنه دی په داخل شي.
د سیمې په راپورونو کې اوري چې د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل شوی دی. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلای شي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړې دي. د هالیفاکس نړیوال امنیتي غونډه پرون پای ته ورسېده. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ناټو له سرمنشي د کاناډا له دفاع وزیر او د امریکا د ستراتیژیک ملاتړ له عمومي قومندان سره په خبرو کې د افغانستان سره د لا زیاتو امنیتي همکاریو دوام ټینګار وسو. تفصیل د سپی ولاستانګزی پر راپور کې.
افغان حکومت وی د هالیفاکس د نړیوالې امنیتی غونډې په نهم دور کې افغان چارواکو په یو لړ مهمو مسایلو له بهرنیو چارواکو سره خبرې کړې دي. د هالیفاکس په نړیواله امنیتی غونډه کې د افغان پلاوی مشري اجرائیه رئیس عبدالله کوله. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل اجرائیه رئیس د ناټو له سرمنشي یان ستولټنبرګ او د کاناډا له دفاع وزیر هرجیت ساجن سره په لیدنو کې له افغانستان سره د ناټو سازمان او د کاناډا د همکاریو په دوام خبرې وکړې.
د افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا له دفاع وزیر او همدار از ناټو سرمنشي سره کتلي دي. اجرائیه رئیس د امریکا د ستراتیژیکو عملیاتو قمانداني له مشر سره هم ناسته درلودله. په ملاقاتونو کې تمرکز د ناټو او کاناډا له ادرسه د افغان ځواکونو پر ملاتړ باندې همداراز له افغانستان بهران دي د تروریستانو پر پټنځایونو او منځایونو باندې بحث وسو. نو مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي تر څو دا خطر له منځه ولاړ شي.
د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نه هم دور په کاناډا کې د دوه ورځو لپاره دوام وکړ. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت ساجن د هالیفاکس غونډې له ترسره کوونکو مننه وکړه چې د څه باندې 350 مشرانو او کارپوهانو سره د نړۍ پر روان دفاعي او امنیتي ننګونو بحث ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پرون یک شنبه د هالیفاکس غونډې په پای ته رسیدو سره په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې غونډې په لړ کې د افغان پلاوی د خبرو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی عبدالله ویل د هالیفاکس په غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له طالبانو د هغوی په ملاتړ خبرې وکړې. افغان اجرائیه رئیس همداراز ویلي که څه هم له طالبانو ځینې بهرني هیوادونه ملاتړ کوي خو افغان پوځ به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه جاري وساتي تر څو دا مخالفین بشپړ مات شي یا سولې ته غاړه کېږدي. پاکستان د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي هیواد یې له تروریستانو ملاتړ نه کوي. عباسي دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو په غبرګون وکړي چې ویلي وو که پاکستان د تروریستانو په وړاندې اقدام نه کوي امریکا به په خپله ګام پورته کړي.
ومردل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د سختریزو پر پټنځایونو خبرې کړې دي. دغه غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني ځواکونه د افغانستان قلمرو ته داخل شوي دي. دوی په یوه غونډه کې وویل چې پاکستاني پوځیانو پر ډیورند کرښه اغزن سیم هم نه دی تیر کړی. شاه محمود شینواری او نور تفصیل.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل د یک شمه پورس په یوې خبري ناسته کې هغه ادعا وی چې د ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونو مخې تک کړي او یا هم پر دې کرخه پاکستانی ځواکونو غزن تر تیر کړي په کله کړه کړی او په خبره یې د دې چاري د تر سره کېدو لپاره به هیڅ اجازه ورن کړی.
چې ډیر خلک وایي چې 15 میاشتونه را په دې خوا شپږ میاشتونه را په دې خوا پاکستانی ځواکونه د ډیورند کرغړنه کرخنه دې خوا تیر شوی مخې مم درته ویل بیا هم را دوم شپږ میاشتنه تقریبا دیار لاساو دریات یوم کال نه را په دی خوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو الته وځ ځای په ځای دی. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوه یو سانتی هم د ډیورند کرخنه دی خوا داخل شي.
نوموړي ویل یوازې د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پورې اړوند د ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د خپل پوسټو ترمن اغزن تر تیر کړي چې هغه هم لتیرو درې ورځو راهیسې ولاړ دی.
د سپینه بار په ساحه کې اغوي د خپل د پوسټې د امنیت لپاره د پوسټو نه یو پوسټ نه تر بل پوسټې پورې دوی هڅه کوي چې هلته اغزن سیم نصب کړي چې کار جریان درلوده. درې څلور ورځې کېږي چې کار توقف شوی ده. همداسې د کونړ ولایت د نړۍ په ولسوالۍ کې دوی تصمیم درلوده چې دلته اغزن سیم نصب کړي خو د هغوی کار اوس هم توقف شوی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسونو د ډیورند کرښې په سر قرباني ورکړي او په دې اړه پریکړه یوازې د ولسونو حق دی.
په دغه برخه کې موږ د خپل مرکزي حکومت نه زموږ هیله غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي ډول باندې وسیړي. هم د پاکستاني حکومت سره هم داخل د افغانستان کې چې دوی خپل هغه دریز هغه دوی باندې څه اتهامات یې هغه باید دوی رد کړي.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي ځواکونو مسؤلینو وروسته له هغه د ډیورند په کرخه د اغزن تار د تیرېدو خبره رد کړه چې دوه ورځې مخکې د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت رسنوي ته ویلي وو چې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي او د ډیورند په کرخه اغزن تار تیر کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د سهار او بجې او دیر لس دقیقې سوې د افغانستان ولسمشر وی د افغانستان د لرغون پوهنې نقشه څېړنې او ارزونې ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی چې پرونې پاره کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغون پوه احمد علي کوهزاد علمی او څېړنیز سیمینار ته وینا کوله وویل چې د مرحوم کوهزاد لمړینې وروسته د لرغون پوهنې علم ډیر بدل شوی دی. وصل وصال تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوهزاد آثار او څېړنې ډېر لوړ ارزښت لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبه په ورځ په پارک کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپو احمد علي کوهزاد علمی او څېړنې سیمینار ته وینا کوله وویل چې د مرحوم کوهزاد له مړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وڅېړل شي. ښاغلي غنی وویل مرحوم کوهزاد یو ملي فکر وو او د افغانستان د ملي هویت ټول اړخونه په خپل اثرو کې په خطوګه سیړلې او ولست وړاندې کړې دي.
د مالي نظر نه بهترین کلمه دته د ملي متفکر کلمه. ملي متفکر زکه صدا یو د ملي هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کال یو د تاریخ ته د مشخصات ورکړه.
د ولسمشر په خبره له کوهزاد نو وړاندې د افغانستان لرغونی تاریخ افسانه وو خو له کوهزاد نو وروسته د تحقیق او څېړنې استناد دی. ښاغلي غنی وویل د مرحوم کوهزاد هغه فرضیه چې په اغلب ګمان د نظام او دولت جوړونې لومړنۍ زنګو ده که ثابته شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغونپوهنې ته به بدلون ورکړي. ښاغلي غنی دا هم وویل چې په هیواد کې د لرغونپوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره پکار ده چې له علمي مراجعو یو پلاوی وټاکل شي او د لرغون پیژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغه تحقیق وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان له علومه اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوزا ټول اثر یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوزا د اثر او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. لاډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د کوزا سپړنې او علمي کار د آریانا او تاریخی خلاصه او خودمنه که در اوسنی افغانستان طول خاور او جغرافیایی هستی فضان که منغالی او دورو تاریخی فرهنگی تروتن و غلاو او تالانگر و سپیناوی کبی که در جمعی داوانگان منور زمود دورات پر تاریخ او منی بیالونو بانده تحمیل شمیدی.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکی او لرغونپو احمد علی کوهزاد په 1200 مریز کال کې وزیږید او په 1228 کال کې لنړی سترګې پټې کړې. نوموړي لزانه یو شمیر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ پرانا کې لخکرګا، افغانستان په شاهنامه کې غرغښت، د بامیانو لارخود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوي پر ځای پریښودل.
ځینې څېړونکي او تاریخ لیکونکي د علامه احمد علي کوهزاد اثر او کارونه د هیواد تاریخي میراثونو او لرغونی تاریخ د سپینوي لپاره ډیر اغیزناک او له اهمیت څخه ډک ګڼي. له 1990 میلادي کال راهیسې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې ماشومان پکې په بد وضعیت کې دي. دوی شاقه کارونه کوي، په ناامنو سیمو کې مرجوب لور اوړي او زیاتره یې زده کړه هم نسي کولی. دا توبه جو په خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان پر وضعیت او ستونزو ځنګړي پروګرام خبريږي. اوس نوریاس نوری د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
کناډای ګلوب ان میل ورسپانې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وروسته او څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي طالبان باید له رامنځته کیدونکو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. عبدالله چې د کاناډا په هالیفاکس کې په امنیتي نړیواله غونډه کې ګډون کړی و وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دې باور دی چې یوه روغه جوړه په دې پورې تړلې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، او زیاته کړې چې حکومت په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې او هڅه یې کړې چې طالبان په دې متقاعد کړي چې خبرو د میستر شاکینی د ګلوب ان میل ورسپانې په لیکنه عبدالله د غراز ویلي چې که طالبان د سیاسي پروسې لار خپل کړي د ده په باور خلک به د دې اقدام هرکلی وکړي، خو دی په دې هم پوره باور لري چې ټول خلک د دوی مفکورې نه خوښوي. د حکومت اجرایي رئیس له طالبانو سره د سولې د امکان خبره په داسې حال کې کوي چې دې ډلې په وروستیو کې حملو ته زور ورکړی دی. عبدالله دغه راز په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه هم په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو د دوام یو مهم عامل وباله او ویویل چې دغه امنځایونه باید له منځه ولاړ شي. بریتانوی ګارډین ورسپانې بیا په افغانستان کې د ملیشو د احیا کولو په اړه یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې ملګري ملتونه د افغان ملیشو د احیا کولو لپاره د امریکا لانجمن پلان ته اندېښمنه ده خپور کړی دی. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د خپلو مخ په کمیدونکو امنیتي ځواکونو شمیر زیاتوي، د امریکا پوځ د سیمه ییزو ملیشو په اړه هغې لانجمنې حل لارې ته مخه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې د ناارامیو او ظلمونو مسؤولې بلل کېږي. د ګارډین په لیکنه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مرستندویانو د دغسې پلانونو په وړاندې خبرداری ورکړی او هم یې د دې هڅه کړې چې افغان ولسمشر په دې متقاعد کړي چې په دې اړه د امریکا وړاندیز رد کړي. دوی ویلي چې افغان محلي پولیسو ته ورته نوې ملیشې چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو او په کلیو کې د ګډوډیو د رامنځته کولو له پلوه بد نوم لري کولی شي مرکزي حکومت لا کمزوری کړي. د ګارډین په لیکنه که افغان ولسمشر دغه پلان منظور کړي د افغان ملي اردو د سیمه ییز ځواک په نوم دغه ځواکونه چې دنده به یې له خپلو سیمو ساتنه وي او د سیمې خلک به یې ډلګیو کې استخدامیږي، په لومړي سر کې به د زرو سړو څخه جوړ یو امتحاني ځواک رامنځته شي چې وروسته به یې شمېر تر 600 کسانو پورې ورسیږي. په دې اړه په هغه وړاندیز کې چې ناتو په خپلو سفارتونو ویشلی ویل شوي چې دغه ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې د افغان ملي ځواکونو لخوا تصفیه کیږي او پکې نظم او قانون جاری کیږي. خو ګارډین لیکي یو شمیر دې ته اندېښنه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشې به رقابتونو او تربګنیو ته مخه کړي او ګرانه به وي چې هغوی کنټرول شي. د ورځپاڼې په وینا افغان ملي پوځ چې د دغو ځواکونو د څارنې مسؤلیت به لري په خپله په اوس وخت کې له یوه کمزوري مشرتابه څخه برخمن دی.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوریده. خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واوري. آدرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم لرو. ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. خو اوس یوه بهرنۍ مسله څېړو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قمندان په سوریه کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. ایرانی رسنیو ویلي خیرالله سمیدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت پر غاړه درلود، له عراق سره نږدې په البو کمل شارګوټي کې وژل سوی. اخوا د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې له ایران څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د خپلې تاوتریخجنې کړنې بندې کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د سپی الله ستانکزي په راپور کې.
د ایران د سپاهي پاسداران ډلې یو قومندان خیرالله سمدی په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس دولتي خبري اژانس د سمدی د وژنې په تایید سره ویلي چې د سپاهي پاسداران ډلې دغه قومندان په سوریه کې د یوې پوځي ډلې مسؤلیت په غاړه درلود. سمدی د نومبر په 14 د سوریې په البو کمال ښار کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی و، خو ایران پرون دا خبره تایید کړه. د ایران سپاهي پاسداران ځواکمن پوځ د سوریې په 14 جګړه کې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ او په ګټه جنگیدلای دی. د ایران دفاع پریس وی پانی چې دغه هیواد له پوځ سره نږدې اړیکې لري وویل خیرالله سمدی د هوان د لګیدو په سبب لومړی ټپیو او بیا یې ساه ورکړه. دفاع پریس قمندان سمدی د حرم مدافع بللی هغه لقب چې په سوریه کې ایرانی پوځیانو او د سپاهي پاسداران ډلې نورو شیا عسکرو ته کارول کیږي. ایرانی رسنیو پرون د قمندان سمدی او د سپاهي پاسداران د خاصو ځواکونو قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی په بهر کې اخیستل شوی ګټ خوانی عکسونه خبره کړل. د ایران د سپاهي پاسداران د یو قومندان د وژل کېدو خبر په داسې حال کې خبر شو چې د عربي هیوادونو د اتحادیه یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیړنۍ غونډه کې هغه څه چې دوی د ایران تاوتریخجنې کړنې بولي وغندلې. د عرب لیگ سرمنشي احمد ابوالغیت په بهرنۍ غونډه کې وویل:
لقد استمعنا جميعا الى تصريحات الرئيس الايراني المرفوضه والمستمغ
ټول د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني توند خبري واورېدې چې ګواکې دا نامه کنه د چله ایران پرته په عراق، سوریه، لبنان، شمالي افریقا او فارس خلیج کې جدي ګامونه پورته شي. موږ د لغرور راکي به توله او کرکجن خبري غندو او له ایران غوړو چې د عربي هیوادونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي.
مواقفها ازاء الدول العربيه.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر هم پرون په غونډه کې د ایران په اړه توند سرګندونی وکړي او وی ویل هیواد د ایران د تاوتریخجنو عملونو په وړاندې به تفاوت نه پات کیږي او د ځان د امنیت دفاع لپاره به د ایران په وړاندې هیڅ عمل ونس پموي. جبیر زیاته کړه د ایران د سیاستونو هر ډول دوام به موږ وهڅوي، نو د خبره باید سره یو شو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
او سم د یو داسې حساس مایکروفون د جوړولو په اړه د ساينس پوهانو هڅې چې د جولات زالو ته ورته لباریکو ترونو پکې کار اخیستل سوی دی. اسمت څاروان:
ساینسپوهانو د جولال خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسي تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاره ښه فلتر کوي. د جولاتالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولای او په الکترونیک، جین درملنې، فضائي تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستې دي. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولال تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف لکبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پردې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډیر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
بجی او 15 دقیقې کیدونکې دی. دا هم د خبرې مجلې مهم خبرونه په لاندو کې. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دومخې سیاست او لوسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونۍ مخکې ورباندې ډله ییز برید سوی و وکوت. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور سی تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. په دې حمله کې د چارواکو په حواله درې تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي وه. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره یو وار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ پرون د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. امنیه قمندان وایي چې پر سرکڼو ولسوالۍ 14 راکټونه لګېدلي. د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پازران انقلاب پیاوړي ځواک یو قمندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه چې د سپای پازداران ډلې دغه قمندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤول و په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوقالعاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانۍ شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر پلازمینه قاهره کې سره جرګه سول او دستوري دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبري اجانس راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمال شارګوټی په بشپړ ډول تصفیه کړی دی. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
د ژوند رنګونه
زمانم زبی حالا دای په یو اتحادیه کې ما شاګرد یم.
د چې شي په اتحادیه کې
د بربرای
بربرای د بربرای کارونه خو اخن د ډیر لوی مسؤلیت نه خالی نه دی، ځکه چې لوی مسؤلیت لري. کله دا شوی چې وسایل ورک شوی دی، بار ورک شوی.
او ډیره د سپیخي کېږي په هفته کې خو دوه پیښې او پیښه حتمان راځي موږ ته. په دې خاطر چې مثلا زمونږه چې شخصي خلکو کدی دولت په غوړه وای د کسب نه کړي، و زه یو زمونږه چې مثلا شخصي نفر دی زمونږه کو چې د موټر مثلا غلا نه کو، د چبار نه بری وي، د ترافیکی پیښه نه کو، د تخت نه کو.
یعنی د جنجالونو سره بيخي عادت یې نور ورځ جنجال
کیږي. هغه جنجال شته دی
بیا څنګه حلوي دا
بیا نو د موټروان سره چې کوم موټروان وي مثلا یا تختان وي دمال دغه سره مثلا کینی راځي دغه سره سره کو بده بیا الیک
توان په تاسې ډیر راځي
توان په هم په موټروان راځي هم په صاحب د مال باندې
نو تاسې باندې راځي تاسې په کوم داسې
نه مو مثلا دریم نه کاسي
تاسې فقط جرګه کوي
جرګه
او کله داسې شوی دی چې د کیسه ډیره لوی شوی ده تاسې په کې پولیسو تتللی یو خو یې تللی دي
هر ورځ موږ غاسه کیسه
خ پولیس ته زیاره ورس خنو بیا د ماموریتونو خو اکثر تاسو ډیر عادت
یم پر بخش نه دی موږ جدا بخش شخصي کار دی کله مثلا چې ضمانت مخکو دولت مخکو کار نه لري هغه خو یی چې ما یې کا
خو چې هغه کله باندې ریزو کې نو بیا خو بل ته زی مجبور
بیا خو مجبور یی چې لور شو درې موزه مربوط یو مجبور یی چې لور
کله کله پولیس پیسې نه اخلي درنه
امکان لري شاید
خا خا
زه کار نه کړم هغه رئیسون دی ویني هغه یا
خا خا ته په کې هغه ټیټی څوکې ډیر مننه ډیر مننه
دا د ژوند رنگونه دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ
ما پیغام دغه دغه د غزنی د زبر پر لار باندې دغه کوم سفرین چې دغه واوره د کبره سمستره دې پر دغه نه باید دولت سره وګرځي باید یو لار سره برابر کړي نو کومه دا پیغام ورسوي ډیره مننه به می السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زاجما مزار او تک د سره په لاله په سبب کې تخمینا شل شپې کې چې نام نه له ستې څخه دردار دولسون د خوشحالۍ د ولسوالۍ څخه تخمینا 15 زره 4 زره کور را ما جرسوي راغلي دي یو سل کور تخمینا په دغه کې دي په تشګزار کې دي چې سروي سوي ده ته اوسه چا کم مشه په مګنه دی ورسره کوي نو دی هم ګر د ورځ د ماجرینو ریاست توخلیت ولاړی څوک نشته چې څه کوم کور سره وکی دغه خلک به سر پناه دي د سوخ شي نه لري د خوراک شي نه لري تلتا کو کمپل شي نه لري کوچنیان یې په یخ کې تر سهاره پورې ناست وي. خو خبره دغه ده چې باید د دغه خلکو سره کومکونه وشي چې دا خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تېروي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ونیمه بجې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستار فروغ نه واورئ. مهرباني.